د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوې دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سو. ترکیه د سوریه په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینیسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
تکل سوی موږ لاندې مودیل پر افغانستان کې پاتې شو. خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کال کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومه مودې وتړل سو. سفارت وایي دا پریکړې وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په اعلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخوا په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجن نامعلوم مودی د پاره موږ د افغان کنسولیت وتړله او د پاکستانی مقاماتو نه غوښتنه داده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالات بلخ لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور عالی محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیری ته تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوجانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخیلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو ما توقع دا ده چې ترکیه په حوصلې سره اقدام وکړي.
د سوریه د بشری حقوقو د سر اداره وایي د ترکیې ځواکونو راسل عین او تل ابیز شهرونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغو عملیاتو کې له وړم ورځې راهیسې لږ تر لږه لس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو 9 جنګیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریه د کرد پلو ځواکونو په اړه کې هم 10 کسان وژل سوي دي. بلخوا ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیې په خاوره کې دننه پر سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو له کبله د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. د دغو عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیې نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. د ته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوو لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکړل شوه. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیری ترایس اندرسن وویل:
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په سنګری ډول د ګوندي اریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله
ایتیوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبله لسیزه په جدیت سره روانو ځکه چې ایتیوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتیوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې تنن حاضر نه سو. د درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محاکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 میلادي کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشا کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکه خپرو. و باوری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وې د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکی اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه استعمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنی کمپنۍ چې دا وسایل یې چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، تا ته حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دي واخلي، هغه چې مت حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفین میو پختل چې سرور باندې څو ځله حمله سوي دي. هغه وای په دې باندې ځنه په هیګم کار نه شم ولای چې څو ځله حمله سوي. په هر صورت هڅه سوي خو هیڅ کله هم نه دي توانېدلی چې لالمنی امنیتی کمربند نه تیر سي او سرور ته ادنه نسی. موږ په دې برخه کې هیڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هیواد له لوري سوي. اغلی ظریفی په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمني د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي. د دغه چارو کارپوه فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. ښاغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وایي دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنه او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبری حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړی چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلي دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار د هغې لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر غي زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرکز کې دغه دی کوم مخکنی سي کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډېر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې سوي تر ډېر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو سوي هغه که پر سیستمونو سوي دي. ستونزې ستا ډېرې دي. یو غټل لیم دا سیستم دی کنټرول کینه د خپل تیم نه ورتلری دی ورته فکه پرما ده کینه ورتلو ده نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو د کولای سي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای سي تر دغه استعمال دا کم کی یعنی پیک پر هر سور دی افغانستان په سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره حد پوری دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل سي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کولای سي سي د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کی یو لنډ لار ده نه دوم دی کولای سي سي تر ډیر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول ولایتونو نه ټول سي وي دي نو انلاین دغه کوم حالت نه ده دی کولای سي سي اغل تسمیه زي اغل لوکل شبکه ورته جوړ کی امدا موضوع ده دوم دی دغه تیر وخت انټرنیټ عملی کی نه غو انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پر لری سټیبل سیستم دی کاروي نو تر کومه ده پور زی در مالوک دی وایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر سایبری حمله په وړاندې دغه نه دی کوي نه دی ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دی غي خپل ستونزې درلودي تر ډیر حد پورې دغه خپل معلومات د ټیم په اصل لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم دا کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د تورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حمله احتمال را کم
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي چې درشای کوم هوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه سي حمله تر شاد دولتونه وي استخباراتي اداري وي د کال دې غواړي چې د هواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلانګري هغه تر سره کی او دا پر دغه سي سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هواد سرنويستو په یو سیستم کې تغرات او له پټول کې هغه څه دې غواړي غیته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
سموږ راغله ازادي رادیو اوري په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبکار وکړي د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري
سره لدې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کارو کې سپیل کی په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونول وایي چې د کسبونو د زده کړې لري څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کی د خوست خار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست خزر لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستای د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همایرا او اوګی وایي
کې مونږ دې شرم زکړل مونږ اوس کولای شو چې خپل خطي وګندو خلک نن ته خطي لري او مونږ ورته شي چې دا خطي خپل وګندو او روپۍ پروتلو دا کې مونږ ډېرې ګټې خوستي نه خپل کړې شم خطي وګنده مخ خپل کړې شم مونږ کورونه چې بيواز ده دوه کړې شم خپل خطي وګندلې پیسې مونږ خو هم سيو کړو کې کورونه کو او خطي ګندو ډېر شرم ده چې دا کړل او مونږ ته ډېر سهولت ده په دا کوس کې درو شي
د جامو ګندلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکې د جامو ګندلو کې سب خزده کی
او ډېر شاګردان لرم دا ششتک شو امریلا شو گیوای شو نور کم رقم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړل کومي ورسره اختیم چې دی بدیو څه زده کی پرمختګ وکي کنه زیدې په خطر نه چې زه بس ما شو خلم د شپږ میاشتې د رښینه زده سین کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوز د خیان دي درسره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکې کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانو کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې موږ همداسې یو خونیز مرکز سره غلو چې حالت وزیرستانو کډوالو او یو شمیر ځای اوسیدونکو په کې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وای پسې ورشل وطن د خیر عدالت پوت شي. ان شاء الله چې کسب لري موږ خپل د قرآني مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډېر کده
الحمدلله باس کورن دا کړو زکړا شم چې خپل قرآني مسره بزن مسره دې طرف پر راکما نرم غوړي چې دا کې پر مختو کې خپل کسب چې دا یاند کړی ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه یې سفری و مم یاشه د غوم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامدار توګه په کې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي اوس تر ډیره پر ځان بسیا شوي د خپلو کسبونو له لارې او آزاد کسب کار کولای شي. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا موضوع څېړلې.
زه په لیدلو د چیچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي. خو د مچیو یو روزونکی عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشي کښته سوی دی، یعنی 1500 تر شاره غلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي پوهنګه ده. موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کارګر ډېر لارښوونې کړي دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېر لارښوونې راته کړي دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي، خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده. خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې که کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نه شوي. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچی ډیروالی ورکړی دی. او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دی د شاتو د مچیو کاروبار کې درڅو غوته د ارتکای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو لپاره ځانګړي هټۍ جوړې شوي دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی اتاوله چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نو ښه ګټه ده، ولې که شیر یو لس صندوقه ولري اصل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي. حتی چې جمبسې ورکوي په 1500 کلو تعمیر کوي، که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1500 مز داس خرڅیږي هاو ډیره ګټه لري ستانتم ډیره ګټه کی ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده دربل کشت
د کرهنی سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی هغه کسان چې د کلونو رئیس د شاتو د مچیو کاروبار کوي وای کبزګر شی حوالاله دنه و نه کری د دوی مچي خوندور او پرمانه شات نه تولیدولای عبد الله راتول مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل دریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول
د دې ګټه خو مخکې کلو کې ډیر خوندور ګټه وی چې هغه ریحان کر کېدل نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مر ترلاسه کول د ریحانو د ګل څه اوس چې دی اوس یو څه د دوه کال کېږي چې اوس شات راغلی ریحان خلق نه کری ریحان ارزان دي نو تولید تقریبا 2000 کیلو تر راشه کښته سوی دی یعنی 1500 در شار غلی دی
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخوه په هلمند کې د ژم په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله خو اوس هوا توده ده په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي ازادي راډیو
او سم یو بل موضوع په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینه لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري رولا انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی می اسلاس خاصه بناستې نه را کای لاله
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوي یو کوچنی زوی او څلور لورګانې ورته پاتې دي په کور کې د ګټې وټې څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی
زما پلار کور دی او یو کور زموږ خاصه دی یو جدا دی وچې دا موږ د سینې شو کاوه نو بس زه خپل کار خپل کوم او هغه د سي ما سره د سیمکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقه یا د جامع څه د سپورې ماته دا غندې
هم را وای په کلیه او سیمه کې دا سي مرمنشته چې کله لورونو د میراث حق غوښته نو هغه سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندې پریخه او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث خستلو سره د خپل کورنۍ نوم بد کړي دي
چې یو خزان مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي مهر ته وغواړي د خپل رور نه پلار نه وغواړي او خو ورته نه ورکوي اق ورته نه ورکوي تا تاق نه در کوم وچ او کوم خزي یق وختله د ورور نه پلار نه خپل عقد واخلي هغه چې امتیاق واخلي به ورته وچ ز تا کومه ته کړي تا سره زبي خمړي ژوندې او کور نه کوم پختنه ایم نه کوي ورته او نه په طرف منځي وای چې زکه ته ما کړي ما نه خپل عقد خسته
په کونړ کې د واو یا افغاني خزي د افغاني خزو د پاره د دفتر مشر میرمن توراج ازادي رادیو ته ویل ډېرې خويندې لخپل کورنۍ د میراث حق غواړي خو دلته د حاکمو دودونو په وجه سن شي ویلې خو بیا هم دوی ته پروان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیه راغلي دي هغه هم کیسه کوي چې سموده وړاندې یوې میرمنې لخپل ورونو میراث غوښته وو یادې میرمنې سره ورونو د خپلوي ټولې اړیکې پرې کړې دي
و د خپل کور نه و د ورونو نه دی وی کوټه حق غشته کله چې داغه خزي مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغازی نه کته ورته ول ویل چې تنه شکول چې ته د مور دیدنو کې زکه ته زمنګ نه حق غشته د زمنګ مړې ژوند ته ختم شي
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي او څوک چې اسلامي پوها لري هغه خپل خويندو او لورګانو ته یاد حق سپاري قومي مشر او ديني عالم مولوي کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او د سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبانه زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روا دره کیږي چې هغه ته چې زما تاسو سره مړې قاته دی او ژوندې مې سره قطر دی دا هیڅ کله نه کوي دا د دین نه به خبرې ده دا چې خزه حق واړي باید په غي اصول باندې وغواړي ځکه زمونږ پښتانه ټولنه ده کلی جماعت امام دی هغه نه باید غوښتنه وکړي بوټی چې ورور ته ملاسي وای د سپینګری په واسطه یا د مور په واسطه چې مور زه حق لرم شرعي د غورو مې پوي کچې ما سره کې پرې من باس
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅه پیل کړی چې خلکو ته د خزو د حقوقو پاړه پورا معلومات ورکړي څو سړی او خزي لخپلو حقوقو خبر شي په کونړ کې د استیناف محکمه مسولین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسېدلی او پاتې یوه یې هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلوم مودې وتړل سو. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یو پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. په دوسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي. په دغو عملیاتو کې د مرجوب لږ شمېر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د 35 کلن الماس بیک اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې دایره سي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیې د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب داده چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله، او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگي الوتکو د سوریه د راس العین ښار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي ښارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډېر زیات توجه یې همدې ښار ته دی، ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په ښار کې دننه د ډزو ژغونه اورېدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین ښار ته نږدې د ترکیې په خاوره کې میشته، یو وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاډو کې سپاره ول د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین ښار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتر لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل عباد ښار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي، او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی، خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دي او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکار و چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 322 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رښتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو له غټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي، او هم دا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بازار
بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني. خو وایي له اړوندو ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولې کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولې کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماسټر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
کندهار ښار په پنځلس ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې دې پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنی هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشه د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمار اجازه ورکوو، نو نقشه یې دروغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي په چي سوي وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار سوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلی د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو سي پښتنې په جواب کې. حسرت صاحب، پلمړی سر کې تاسو ته شرغلاس ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتنې ځوابوي. پلمړی سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانشیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانشیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بلې، حساسې د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانشیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانشیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانشیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په بس دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې تازه وخت تقریبا 20 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه، چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 2.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي، او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مساول سوالی ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي، هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټ کړ. السلام
حضرت صاحب. په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکي هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم. زه اجاز الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړو، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړي، نو ما دې زاد دې د ټول هغه نه مننه کوم اس کچته دې موږ आवाज ته وو پر وای سي نه نه باندې به سلام.
حساسه ستاسو جواب دی غوړو.
مننه. تور ودان دله چې منګل ولا سوالین چې کوم ورور پښتنه کړی و دې د په جواب چې دوم روانه چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دله چې منګل ولا سوالای کې کوم مشخص سړک، البته دله چې منګل ولا سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغونه استفاده شوې ده. په لج منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوی و، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاساسی ډول باندې فری سرکونه هم ورغوي. را بشم دې مخابراتي
شبکو اساس سبزه بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو ام دې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایئ چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې و د پاپه خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته ده.
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوی دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوی. د هغه عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي، یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټول ګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغ نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ګورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات تنو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي او اوس څوره دي کې دوه چې دولت بندې کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیانې تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی ده. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتي ته یو څه وخت. ډېره مننه.
بله حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اورېدونکو وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه پورې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غرور مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي، د دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام وموند، خلک هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله، په بخښنې سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زونډې او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوي دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوي دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده. او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دوکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول اداراتو ته ورکول شوی، په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان ښاغلی عبدالله حسرت، ډېر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت د اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب ووی.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.